کسان د سپای پاسداران د استخباراتو او د اطلاعاتو وزارت لخوا په نخه او ونیول شول. او د آذربایجان او ارمنستان مشرانو پرون یک شنبه په بروکسل کې داسې مهال سره وکتل چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله کې کړکېچ زیات شوی دی. د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشانیان او د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف ترمنځ کتنه د اروپایي شورا د مشر چارلز میشل په منځګړتوب وشوه. ښاغلی میشل د شنبه په ورځ د ارمنستان له صدر اعظم او پرون یک شنبه د آذربایجان له ولسمشر سره دوه اړخیزي کتنې وکړې. دا لیدنې کتنې داسې مهال وشوې چې د جمعې په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې په وشتو کې د تازه نشتو راپورونه ورکړل شول.
هیلو وړانګه رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
زه د خوشحال خیلو کلی له پیړیو پیړیو دلته ودانیم. دا ور پورې د ګودر د غاړې زر کلن چنار لمان ډیر کشر دی. دا بلبل چې په چنار کې چغیږي د ده د پخوانیو نیا او نیکونو نغمې مې توا اوس هم په غوږونو کې آزانګې کوي. خو دا چار چار پیره غرونه دا پلنې دښتې او دا په مستۍ په ګډا روان سیند دا ټول لمانه مشران دي. زه د دوی د ټولو د مینې پورا وړیم. دوی ټولو زما له اوسیدونکو سره مینه کړې او د پریمانه نعمتونو پیرزوینه یې پرې کړې ده. ای تاسو ته وایم، دا د جماعت د منارې د پاسه د رنګینو مرغانو سیل خو وینئ؟ هغه دی د ګودر پر سر را وګرځېده. هغه دی له مدرسې را تاو شو، د مکتب پر سر یې وزرې ورپولې. وی صدقه شم، له مهاجرت نه راستنه شوې ماشومه ملالۍ د بام پر سر ولاړه ده. د مرغانو سیل ته لاس خوروي او سلام ورته کوي. ملالۍ ډېره راباندې ګرانه ده، پرموس پوها او مهربانه ماشومه ده. اوهو هو، د مرغانو سیل ملالۍ ته وزرې وخورولې، مانا دا چې د ملالۍ سلام یې واخیست. هاغه دی د ژرندې پر سر یې هم دوره وخوړه. وی د مرغانو سیل لکه چې د ژرندې په خوا او شا کې دمه کوي. دا دی دلته کېناست. وی قربانی د ژرندې سختن خوشحال کاکا، د غنمو دانې ور وشندلې. خوشحال کاکا بیخی زیات را باندې ګران دی. دا تکو تنها سړی چې په ژوند کې ډیر غمونه او دردونه لیدلی خو بیا هم ټول مینه مینه او اخلاص دی. ته به وایې چې زولې له خوشحالۍ او له مینې ډکه ده. پر ټولو کلیوالو مینه او خوشحالي ویشي چې ورسره کینې کوچ بیابان هم یې زړه بده باغ 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 شي. د کلی ژرندګړی چنار ګل، د کاکا خوشحال ملګری هم ګل سړی دی. چې څوک ستړی لاروی ژرندې ته ورپیغ شي، په تور چای جوش کې درته شین چای شوي، په سپینو غاښونو درته خاندي او په توره ګوړه دې ستړیا لرې کوي. ته به وایې د خندا کلي ورسره ده. په غم کلپ زړونه په ټوکو او خندا خلاصوي. د سیند اوبو ته وګورئ، زما په غیږه کې ژوند همداسې روان دی لکه دا د سیند روانې اوبه. د سیند سپې مو ولیدې چې له غټو غټو تیګو سره یې سرونه وجنګول. سپه ماتې را ماتې شوې خو بیا یې ځانونه جوړ کړل او د غټو غټو تیګو پر سرونو راواوختي. همداسې ما هم د خپل عمر په اوږدو کې ټیټي او جیګې ولیدې. غمونه راغلل، د دردونو راته مخه شوه، وې کړولم د غم او درد لویو لویو پهلوانانو ته په غېږه برغلم، په ملا یې کوکړم خو ماتې نه کړم. دردونه او کړاوونه مې وزغمل، زغم مې وکړ، حوصله مې ونه بایلله. اورېدلې مې و چې د صبر میوه خوږه وي او خدای جل جلاله د صبرو مل وي. زما د صبر او زغم نتیجه وه چې ژوند لکه خوشحاله ماشوم کټ کټ راته وخاندل. په خندا یې زما غېږې ته رامنډه کړه. ما هم ژوند د مینې او ښکلا د خالق لوی نعمت دا خوشحاله ماشوم ټینګ په غېږ کې ونیوه، پر تندي مې ښکل کړ او یو ځل بیا ما او ژوند په مینا مینا یو بل ته سره وخاندل. زه د خوشحال خیلو کلی.
یاره خوشحال اکا، کور دې له غنمو ډک شه. ته څه وایې چې دا شین چای او ورسره دا توره ګوړه ډېره مزه نه کوي؟
چنار ګله، خوند و مزه خو به خود کوي. ستا خواږی خبری اورګړی دی او د ژان د غږی پرې د پاسه بل خو.
او چنار ګله خوشرند کی
واله قیمت خانه، دا چا پسې راخیسته؟ کور دی وایم لغه نه مو ډکشا. څه خبره ده چې داسې ورخطا یې؟
ورخطا نه یم، چا راته وویل چې چنار ګل به د مزد یو من غنم درکي.
چا درته وویل؟
ملک صاحب حضرت خان راته وویل. ملک صاحب سینه بغل دی، چا ورته ویلي چې د مزد غنمونه نه سینه بغل ته ګټور شی دی؟ سترګو په رب کې سړی جوړی. ملک صاحب وویل چې په یو منډه به ته غنم راوړي.
پرېده یې خوشحاله کا، د مصیبت چې یو ځل دا شین چای او تورې ګوړې خوند په خوله شي بیا به هر وخت راته په ژرنده کې ناست وي. وایي وبخې احمد خان.
څه دې ویل؟
څادر دې را ونیسه چې یو من غنم درته وتله.
ویل تا نه مې جار کې دغه دی دا دی، څادر مې غنمو ته هوار کړ.
چنار ګله، غنم سم او خواږه ورته وتله، داسې نه چې غاړه دې بنده شي.
ښه ده خوشحاله کا، په سترګو لپنیمه خو به یې ورته درانه وتلم. بسم الله، کور دې له غنمو ډک شه، دایم یو من د مز غنم راونیسه څادر دې.
دغه دی
دغه سي عیشا وسي زامن غنم دې ډېر شه، دای هم غنم.
هلکه احمد خانه، غنم سام په څادر کې وتله، هسې نه چې په لاره کې درنه توی شي.
بی غم اوسا خوشحال کاکا، احمد خان په دې کارونو کې استاد دی استاد.
وای احمد خان لګ را وګرځه، چې وا خبره مې په زړه کې را وګرځې دا.
وای سر دې د ژوند په څرخ ما چا چنار ګوله ګوله. څه دې ویل؟
ګوره دا توره ګوله خو پیژنې؟
هو هو پیژنم.
ملک صاحب ته ووایا چې د غنمو له نینو سره دې دا توره ګوړه هم ګډه کړي. وایم د نینو په خوان به موړ نه شي. وا دې ورېدل.
اوهو اطمان.
ای خویندو لونو، لږ ماته ځای وکړئ، نسرین خو یوازې ستاسو نه ده، زه مخ پکې لرم. ملالی لورې تم راځه له ما سره به کینې چې کلیوالو نجونو سره بلاده شي.
مننه ترورې، له تاسو نه به ښې خبرې م یادې کړم.
راځئ راځئ قندی ګلې، ملالی لورې زه خو وایم چې بیخي د نظرې تر څنګ کینې.
شریفه ښه وایي، راځئ ته ملالی دواړه دلته کینې، ځای خو ډېر دی. وایي چې زړه تنګ نه شي، ځای نه تنګیږي.
چې داسې ده بیا خو دا د کیناستو. ښه اوس دا ووایه چې څه شاته شکرې دې وراول چې ټولې لکه د شاتو مچۍ درنه راتاوې دي؟
زه خو د کلي دایه یم. دایه داسې وي لکه د شاتو د مچیو ملکه. د ټول کلی د ماشومان په زیږون کې مینه امیدوار میند سره مرسته کړې ده.
ترورې، زه خو په مهاجرت کې پیدا شوی یم.
هلته دې څه زده کړې دي؟
د رخله ټوټو نه د ماشومانو ګړۍ جوړولی شم. د ماشومانو شعرونه او کیسې مې میادې دي.
تا خو به د کلي ماشومانو ته مر څه ور زده کړې؟
هو، خود به یې ور زده کوم.
ښه نسرینې، تا د دایتوب خبره کوله.
هو، ما وی چې زه ډېره تجربه لرم. دا نن سبا ډاکتران او ډاکتران مې د چا خبره د پښو ګردو ته هم نه رسېږي.
لږه ورورو غږېږه، له اخوانه نرسه فرزانه را روانه ده چې هغه یې وانوري.
شل ځله خو دې واوري؟ څه دروغ خو نه وایم، تجربه کاره خو یم کنه.
په دې کې خو شک نشته. وایم که ماته خدای پاک په دې سپین سر اولاد راکاوه، نو خدمت خو به مې کوې که څنګه؟
وایم خدای دې لمن زرغونه که، چې نیمه شپه می زه به دې خدمت ته درځم.
وخزو اونجونو علی شریفې ته دعا وکي چې خدای دې غبرګون کو اولادونو مور کی.
آمین. او بی بی نسرینی، بیا څنګه د خزو په منځ کې ناسته ای؟ لکه چې د دایتوب سبق ورته وایي.
او خود ورته وایم که ستا نمیزده رازه تم که نه چه ستا بامیاد چی.
نه نه، زماز دادی، زخو وایم چی زینی خبر زمام اومانه، چون مندوار اومندو تا دی گتا ورسیگی نظرار.
ستا کم خبری اومانه ما؟
حسی ما ویل چی کلا کلا لڈاکترینا پا زینو خبرو کی مشور آخلا ڈاکتر ابا.
لڈاکترینا در چیش مشور آخلا ما؟
دو مورا و ماشوم در زیگون پارا.
بس بس فرزانی، زل ڈاکترانو نا دیر خپیگم.
خیر دی نسرینی، تو خو سکیگم ما، فرزانم لبادا نیتا ندر تا وایی.
شریفی تروری، نسرین حسی را تسروش نکیگی، زخور تا وایم پا خپل سر زینی کارونا مورا و ماشوم تا زرر پیخوی.
هو، دا خبری پا تلویزون کم رازی چه پا خپل سر علاج ده مرگ خطر لاری.
لخیر دا پولم جوره شو، اوز با دا پتی دا بلا پولا جوره کم.
اوهو، دا مالک صاحب نده چه پا پتی که کاتی دا خود سیناو بخلو.
رازه رازه چنار گلا، اوله داسی شورتی و داره ده اوله زان سر بنگیگی.
مالک صاحب، او ریدلی می دی چه دا سیناو بغل پا ناروغه که کار کول بدن تا تاوان لری.
هم داسه دا، مام لدکران او ریدلی چه پا دی ناروغه که آرام و استراحت کول خوی.
وایم کور دل غلی ډاکشه ملک صاحب، چې دا سدا خدا با ما آرام کړی و، پلو پټای باندې په بل چا جوړ کړی و.
نو زخم روغ و جوړ باندې ادم یم، چې سړی ناروغ نه وي کار کول خو بدن ته ګټه لري.
کا کا، هغه زما د مزد غنمونی نه لکه چې ښې در باندې لګېدلی دي. ما ورته ویلی و چې د غنمونی نه د هر مرض دارو دي.
والکه چنار ګلا، ویخه که په خوب کې راته غړي د څه شي د غنمونی نه.
وایم کور دې لغلې ډاکشا ملک صاحب، د ژرندې د مزد د غنمونی نه. مالا دا خبره مرته وکړه چې ملک صاحب دې نینو ته توره ګوړه هم ورګډه کړي چې د خولې خوند یې ور برابر کړي.
چنار ګلا، ته د غنمو د نینو او د تورې ګوړې ډنډوره ډنګوي، خو زما ور باندې هیڅ سر نه خلاصېږي.
ملک صاحب، وایم کور دې لغلې ډاکشا، ته لږ چرت وکړه در په یاد به شي. دا سینو بغل داسې مرض دی چې له ناروغ نه دای روي چې ما پرون څه خوړلی دي.
والکه له ځانه کم عقل مه جوړوه، درته مې وویل چې زه نه سینو بغل وم او نه مې نینې مینې خوړلي او نه توره ګوړه.
وایم کور دې لغلې ډاکشا، خو پرون دې ژرند ته احمد خان رالیږلی و، ورته دې ویلي و چې سینو بغل یم. یو من د مز غنم مې ورکړل چې ته نینې وخورې او سینو بغل دې ښه شي.
لا حول ولا، دا احمد خان خو په رښتیا مصیبت دی. دا د وینې مې زه خو روغ جوړ یم.
یعنی مصیبت خان ما ته دوکه را کړې ده. ای وایم کور دې لغلې ډاکشا،
خود دوکه در سره کړې ده، ته صبر، زه به یې خوښ شم. دا د بدماشۍ پیریان مې که د ده له سره ونل زول حضرت خان به نه یم.
هغه ده پلوشه غوا څری چې شیدې ډېرې شي، زه به مې لورکۍ په ټار کې وزنګوم. خو ښایسته آلولو به ورته ووایم. آلولو شي آلولو، بلبله مې لولو، په ټال کې چې ټالې وهي تالی زما گوڑی وحی گوڑی را باندی گرانا دا لرکی را باندی گرانا دا دا دادا بلبلکا دا
اوہو چی دا المان لکو میخوارا خطلائی نامی خدای دیوی نن خوب لارا و لور دیر خوشحال اخکاری
خوشحال خوب خودیو لرکی میاو دیر خواگا خبر راتا وکڑا
سی در تا ویل دا دی خبر خو میلا ندی اوری دلی ایلا دادا کاکا و ماما وای
نا مقصد زی پی اشارو اشارو او پا دی نیم کلا خبرو پوکڑم
چی ویل در تا؟
ویلی چی مور می دی دادا تا سو افغانی ورکی
خاخا دای بلا خوشالی دادای پا افغانی چکی پاپر خوبا نور داخلی چی خپلا لورکی پی مریضا کی
نا نا پاپر ورتا ناخلم دادای دا ملک سابنا قرزدار ده چاقا ورتا ادا کی
تا ملک قرض داری؟ آقا دای ملک صاحب خلو میرمن سر دی خوارا رواندی
پلوشی زما دیر ضروری کار پیدا شو زم چرا باندې نا وقت کیگی
ای بس روی یا تلک صبرو که چی ملک صاحب و میرمن دا چلو پارا دلتا رازی
پلوشی لوری منگم در تراغلو
خدای مراولا دوار ستری مشی ملک آقا ستری مشی
خدا شی لوری خدای دی دا بچو لغم و ساتا
آمین که لطاس سریاو زی ملک صاحب تو شریفت رو دلتا که نی زبا تاس تا چای راولم
دا چای دا جار چمپل و شیلو ری دا ملک لحمد خان سرا چه خبر آوا زم پتا پسی راغلم ماوی هست نا چه سرا خوابا دیشی
ملک کاکا چه خبر دی ولی حمد خان سرا
پل و شیلو ری حمد خان تا دی خدای دی نیکو هدایتو کی لجندگری چی نرگل لی زما پنوم یاو من دا مزد غنم آخیستی دی
ملک خوایی او تو ویلی دی چه ملک سینه بغل ده او دمست غنو مو نینه سینه بغل تا خیوی
خیلی دی کدی تروری خوزل تاس دوارو ندیره بخنه گوارا یو من غنم بزه تاسو تراؤدم
پلوشی لوری غنم دوم را خبره نده خودوکا و دروخ کار ندی پا نرمه ارتا نسیت وکا چه بیا داسی ونکی
زو خوب ارتا اوهی ملک کاکا خو ما تا پا دیر وڑا خبرم بغوسه کیگی
پلوشی لوری پا میرا بانه یو پوهاوا اصلا نچه دی یو من غنم و خبره ساسو پا گور که خدای مکا خبگان راولی پوش بی لوری
و تروری
اتو که رازی
بی بی مزینی ملمانا مانی
ولی نه پس هست ترکای منم ملمانه خدا خدای دوست دوی رازی رازی بخیر اغلی
السلام علیکم
و علیکم سلام نسرین استری مشی
جرد شما خادشی خدای دلخه ما او ساتا
آمین لطا سرا رازه دلو خود ترسک دغل که پدا پوزی بانده که نه اکی سیبه سرا او کو
نام خدای دیوی مدینی دلو خیده چم را پاک و صفای منزلی دی
پاکی او صفایی خو خوی نسرینه دا پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیث شریف دی چې وای پاکی او صفایی د ایمان برخه ده
مدینی دا خبره بدل مولای صاحب نه ذکری
هو له مولای صاحب نه مې یادیدی په خپل هم یادوم ته صبر چې تا ته چای راوړم په خبرو شو د چای سات مې درته ونه که
نه نه چای دې در باندې قرض وي زه یوې بلې خبرې ته راغلیم
خو وایه بلای مه ترمنځ کوه
هغه ورځ شریفي پټ په غوږ کې راته وویل چې بي بي مدینه لکه چې امیندواره یې زه راغلم چې پوښتنه دې وکړم یو څه لارښوونه هم درته وکړم
وی وی نسرینې ته څومره ښه ښځه یې
نو خاندې ولې په دې کې خو څه شرم نه دی خدای دې په ښکلي ماشوم غېږه ډکه که انشاءالله
ځکه مې وخندل چې شریفي هسې در سره ټوکه کړې ده
خی خبره داسې ده نو زه به لاړه شم نو چې په کلي کې مې د دایتوب کارونه ډېر دي
ښه نو په مخه دې ښه الله دې مل شه
جنتي شي
بی بی مدینی چې زما خولۍ خو به دې نه وي مینځلې
مولایي صاحب خولۍ خو مې دې مینځلې وه خو
خو څه پیشو خوړه که خو دې څنګه پکې راوویسته
نه نه پیشو نه ده خوړلې د بام په سر مېلمر ته ایښې وه کارغه پې راغی په پنجو کې یوړه
څه وایې کارغان دومره عجایب المخلوقات دي چې د مولوي عزیز الرحمن خولۍ دې وتښتوي
کارغه ملامت نه و، د بګومان کړی وي چې کوم غټکی سپین چورګوړی دی، خوراکی به وږی و، نو حملهیې پرې وکړه.
خیر دی، کارغه چې خبر شي چې خولۍ د مولوي ده نو بیرته به یې راوړي، او که یې رانه وړه هغه د چا خبره چې سروي خولۍ ډېرې دي، که بد مې وویل بیبي مدینې.
کدی توتی وزر زما وای د سیند غاړې بچا پیره ګرځېدما، په خیالي دا څکانې وشوې، نه ناسته شته نه کار د لاسه شینه، وخیالي لونګینه وخیالي لونګینه هی، وخیالي لونګینه وخیالي لونګینه
وخیالي لونګینه. بیا دې په خیال کې څه پاچاهي جوړه کړې ده چې ویالې ته ناستې واړه واړه ګاټي مور غورځی.
یار احمد خان په رښتیا هم چې مصیبت دی، سړی خیال پلو تر نه پرېږدی، د خیالي پاچاهي خو دې راته ړنګه کړه.
هو بابا، ته خو بیخي مچ په پوزه نه پرېږدې، یو آواز مې در باندې وکړ بیا د شونډې وزړېدې.
خو ته مصیبت بې وخته آوازونه کوې، خیالي د خیال په رنګین تال کې زنګېده او ته مصیبت راغلې، له ټاله دې لاندې را واچولم.
ښه نو هغه دی خلیفه عاشق هم راغی، څه پیټایم په شا دی، ته له هغه سره خیر پلوونه وهه، زه درنه لاړم.
ښه ده چې د دې بد بوټي نه خو خلاص شولم. ای دا مصیبت څه شو؟ وزر یې وکړې که څنګه؟ د سترګو په راب کې غایب شو.
خیالي ګله، بیا څنګه له ځان سره بنګېږې؟ هېڅ وره وره
ته کښېنه کنه، چې لږ تا سره وبنګېږم. دا د سلماني بکس دې را واخله، چمبه پې وهه چې یوه سندره ورسره ووایو چې دا زړه مې باغ باغ شي.
ته صبر چې دا د مینې وریجو پیټه له اوبو لرې کړم، د دغې ونې ډډې ته یې کېږدم. ایله مې اوږې سپکې شوې، اوس تو د چمبې وار دی.
ای شاباس، داسې چمبه به وهې چې په هوا کې دا قارغان او ټپوسان هم په اتن راشي.
ته سندره را سره وای، زه چمبه درته وهم. څنګه د
بیخي سمه ده. په ګل غونډۍ په ګل غونډۍ د ارغوان جوړې میلې دي، لا 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 لا، ځان جوړوا ځان جوړوا ګلې ورزو چې نندرې دي، ځان جوړوا ګلې ورزو چې نندرې دي. په ګل غونډۍ د ارغوان جوړې میلې دي، لا 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 لا، ځان جوړوا ځان جوړوا ګلې ورزو چې نندرې دي، ځان جوړوا ګلې ورزو چې نندرې دي.
اوه دا بوجې به څه شوه؟
عاشقا چې وسول
دغه د مینو وریجو پیټه دغه تارې تم شو چې دا به چا وړي؟
اے دا د اواټه پوسانه به نه وړای؟
نه نه، ټپوسان یو مات پیټه کله وړای شي؟
یاره شک پکې مه بولا، په هوا کې ډېر خرخره ټپوسان ګرځي، اسې نه چې پیټه یو هاته پورته کړی وي.
خیالي کمقل خبرې مه کوه، دا کار د ټپوسانو نه دی ولاله.
یاره ښه چې د ټپوسانو کار نه دی، بیا نو یا پیریانو وړای یا دیوانو یا بنی آدمانو.
خا د رسم کتابچه او کتابو ته خو مې تخچه جوړه کړله.
ملالۍ نام خدای دې وي، دا د څومره ښکلې تخچه جوړه کړه.
سنگین لالا، په دې کې به مې کتابونه او کتابچې پاکې او صفایي ښې وي.
آفرین، ته ډېره تکړه او بیدار نجلۍ یې، په دې خټو او وړو وړو تیږو څه شی جوړوي؟
نانځکه ته مې کوټنۍ جوړوم، پکې خوشحاله به وي.
نانځکه دې ډېرې در باندې ګرانې دي؟
هو، الفبام ورښیم، سندرې م ورته وایم، زه هم ورسره ډېره خوشحاله یم.
او رښتیا، له مهاجرت نه چې راغلي وو د کلي له ماشومانو سره بلده شوی یې که نه؟
هو، له ماشومانو سره ملګری شوی یم، ورته ویل مې چې په ګډه به سبقونه وایو او نانځکه به هم لوبه وو.
خو د دې کلي د ماشومانو به نانځکه نه وي.
وایي چې نه وي، دا زما نانځکه به سره لوبه وو، دا زما د رسم په کتابچو کې به رسمونه هم کاږو.
شاباس، ته خو مې تکړه خورکۍ، د زاڼو میره دې لیدلې؟
هو لیدلې مې دي، هغه میره چې د ټولو نه مخکې روانه وي.
آفرین، همداسې به ته هم د دې کلي د ماشومانو میره وې. اوس ورشه لاسونه دې پاک او صفا ومینځه، مونږ به د کور لوښي او کودي ځای په ځای کړو.
ښه ده لالا جانه، لاسونه به پاک په صابون ومینځم.
سنگینه زویا، له مور نه دې دا لوښي واخله.
ته صبر مورې، ما ته راکړه چې دا لوښي زه درنه واخلم.
په برکت اوسې سنگینه زویا، ډېرې ستړې کړم.
صبر پلاره چې لتانه هم د کور لوخي ورور را واخلم سړی کړی به وي
په احتیاط ونیسه نازک لوخي پکې دی چې مات نشي واخله
بیغمه اوسه احتیاط ورسره کوم دا دې سلامت مې کېښودل
د کلیوالی کور ودان چې موږ مهاجرت راغلو خپل کور مړانګو دوی کور راکه
یاره خدای دې ډیر ښه ورسره وکړي ډیر ښه خلک دي خدای دې له موږ نام نه خپه کوي
آمین
د کلیوالو دا خبره موږ نه هیرو چې اوس مو رسیږي مرسته به ورسره کوو
نو سنگینه زویا موږ به څه مرسته ورسره وکړو
وی مورې دا څه وایي متل دی چې جاړې لړندو سترګو هم وښکېځي
له سترګو دې جاړ سم سنگینه زویا خو هسې ما ویل چې زموږ په وس به څه پوره وي چې دوی سره یې وکړو
مورې پوره یو خدای دی بنده نیمګړی دی په مهاجرت کې په ډېرو شیانو کې موږ هم تجربې پیدا کړې دي دا خپلې تجربې به ورسره شریکې کړو
رښتیا سنگینه زویا د تجربو خبره دې وکړه په دې کلي کې مې یو زلمی ولیده غریب بزند وهلی و ډېر پې خپه شو
ما هم ولیده خو امې ورته بده شوه ته صبر د دې کلي د ښه ژوند لپاره ما یو چرت وهلی دی که خدای کول هر څه به ښه شي
د نن ورځې خبرې او کیسې به هم دلته پرېږدو نورې به په راتلونکي کې وکړو تر هغې تاسو ټول په لوی او بخښونکي رب سپارم خواښ او سوکاله اوسئ ماشومانو سره مینه او د مشرانو درنښت مو هیر نه شي سفر د لمر مو وکړ تجربه شوه راته هغه نو څه ژوندون دی چې تیر شي په تیارو کې
د هیلو وړانګا رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی د وی شپې غفلت مو د ماشوم راتلونکې له مصیبت سره مخامخوي ستاسو لږ زحمت یې ژغورلې سي د ګزړن زد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي
د ازادي ملما السلام علیکم د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې د خځو د حقونو له مدافع فعال پلوشي حسن سره خبرې کوو پلوشي حسن لتیرو څولسیزو حتی د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جهاد لکلونو رئیس د افغان خځو د حقونو د دفاع لپاره مټیران غړل دي پلوشي حسن په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنیدو سم د ستورسته د متحدو ایالاتونو یو موثبر جایزه هم وګټله ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې ز احمد تکل له اغلی حسن سره د هغې د پخوانیو او راتلونکو هڅو په اړه مفصل خبرې کوم زما میلمنه د مرکه په پیل کې خپل ځان په خپل تاسو ته درپیژني
بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم پلوشه حسن ده ز د ښځو د حقوق د پالنې فعالیم تقریبا شپږ ویس کاله تجربه لرم د ښځو د توانمندۍ او د فعالیتونو مخصوص تعلیم تربیه په حصه کې ما کار کړی
چیرته اوسېږئ او پخوا چیرته اوسېدی په افغانستان کې
اوس خو په امریکا کې په واشنگتن ډی سي ایریا کې اوسېږم مخکې زه په کابل کې اوسېدلم
درس مو چیرته ویلې زده کړې مو لوړې او د ښوونځي زده کړې مو کوم ځای کې کړې
په افغانستان کې زه په ابتدایي ښوونځي تجربه وی سچ بالدین کې وم بیا د لیسې یو کال تمره مې په افغانستان کې ربی بلخی مکتب کې بیا وروسته په پاکستان کې مې مکتب سرته رسولای او بیا کالج مې په پاکستان کې ویلې ماستری مخبل په یو کې کې سرته رسولې منځ کې مې زیات کورسونه او نور پروګرامونه سرته رسولې دي خود مالواله درجه د تحصیل ماستری ده
دغه موده چې تاسو وای په پاکستان کې مو درس ویلې ده د افغانستان د جهاد کلونه او د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد
بله بله د چلور اته اوم کال ناتر دو نویم کال پوری جما د درس دورا پاکستان کې وا او په هغه دورا کې ما خپل ابتدایي فعالیتونه د ښځو یو سنټر سره یعنی د اویک سنټر سره د افغان ښځو یا د تعلیمي مرکز سره مې شروع کړو. هغه زما د خویندو په ذریعه باندې بنیاد ایښودل کړی وو او هغه کې په خپل د ښوونځي او د کالج په رخصتیانو کې به ما والنتیر یا داوطلبانه کار شروع بیا وروسته په مغه سنټر کې ما کار کاو. ملتین وروسته بیا زما کورنۍ پېښور ته شفت سواله. په پېښور کې مې هم څو مختلفو انیشیټیوونو کې د پروژو کې داوطلبانه کارونه شروع کړل. په دغه دوران کې ما ته یو څه کارونه ملال متحد او نورو ځایونو کې پیدا سو. خو د خپل پلار په تشویق باندې د ښځو په مسایلو کې او د افغانانو سره داوطلبانه کارونو ته ترجیح ورکړله. په هغه وخت کې روزانه د ښځو یو حقوقي سنټر یعنی اولین حقوقي سنټر د مهاجرینو فامیلونو لپاره د بنیاد کې خودلو کې ما حصہ درلودله. بل داسې یو مرکز چې د سړک د سر ماشومانو او هغه افغاني ښځې په تګدي کې مصروفه وي پاکستان کې دغه د بنیاد کې خودلو او د عرفان د کلتوري مرکز چې په هغه زمان کې چې طالبان اول ځل افغانستان نیولی وو او زیاته فرهنګي او د افغانستان سنتي کارونو باندې پابندې کې خوتلې و.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ښځو د حقونو د یوې فعال په توګه مو په ځینو پروژو کې هلته کار کاو. د ښځو د حقونو مسایل په هغه وخت کې چې تاسو په پاکستان کې اوسېده یعنی د جهاد په کلونو کې له هغه څنګه چې نن ورځ په افغانستان کې دغه لپاره کار کوي یو څه توپیرونه درلودل، هغه وخت ستاسو لپاره په هغه محیط او چاپیریال کې کار کول ستونزمن نه و د مجاهدینو په مینس کې؟
بالکل ستونزمن جو هغه وخت کې مشکلات وو. خو تر دغه حادثه نن په افغانستان کې دی یا د طالبان په اوله دوره کې وو بیا هم بهتره وو، ځکه کم تر کمه په اسلامي تاورو طریقې سه د مجاهدینو په فکر کې درسته وي. اقلا هغه ځایونه کې ښځو ته ځای ورکوو. مشکلات یې تو په بندیان ډېر زیاتې وي. مثلا زما کورنۍ هغه وخت چې موږ پېښور ته راغلو پلار مې موږ اسلام آباد ته د درس ویلو لپاره ولېږلو، ځکه چې هغه فکر کاوه زه او زما دوه کشر ورونه موږ لا تر اوسه ښوونځي نه وو خلاص کړي په افغانستان کې، نو ځکه باید ادامه ورکړی وای. درس ته همداسې ما مشره خویندو باید نور مخکې سبقونه ویلي وای. نو موږ اسلام آباد ته ولېږلو ځکه چې د پېښور محیط ډېر تنګ و د جنکوی دپاره ساري کې د ښوونځي دپاره تلل یا کالج ته تلل دغه ټول شیان په صحیح سترګو نه ګڼل کېدل او ازیت او آزار به د جنکوی دپاره زیات و. نو د پېښور محیط ډېر تنګ و د رشد د ښځو دپاره. اما تر یوې اندازې پورې ورو ورو هغه وخت کې سه بشري کارونه د اکبر ماسسه او د نورې ماسساتو بینبلي ماسساتو بنیاد کې خو د ځینې کارونو وړې پروژې د ښځو دپاره مخصوصا په کمپونو کې د خیاطۍ او د نور څه د کورني محیط سره تړلي فعالیتونه و هغه ته کم تر کومه اجازه ورکول سو. البته تنگ نظریانو ادامه درلودله مشکلاتو، اما کم از کم ښځو وکړای سوی هغه واړه امکانات چې ایجاد سوي وو هغه نه پوره استفاده وکړي او هغه ته یو ایجنسی پر رقم باندې وعده ورکی. نو ورو ورو د ښځو سازمانونه وجود ته راغلل. دا هغه زمان و چې بیا وروسته د ما کورنۍ موږ پېښور ته شفت شو. دغه ونه وی هم کال وو فکر کوم، او په هغه زمان کې مجاهدین هم افغانستان ته اکثرا کډه شوي و. هغه تنظیمي و هغه حالات یو څه محیط کې آرامش راغلی و نسبت هغه زمان نه سي دوی په پېښور کې استو ګنځي.
دغه موده چې تاسو یادونه کوي چې فضا یو څه آزاد شو د خځو د نجونو د فعالیتونو لپاره، دا موږ کولای شو چې د خځو د هغو غورزنګونو لپاره چې اوس فعال دي په افغانستان کې او په نور نړۍ کې د دې لپاره یو اساس وګڼو؟
بالکل کولای شو، ځکه چې همدغه رو رو هغه وخت چې د خځو تحریک په اصطلاح اولین حرکت، البته د ښځو تحریک په افغانستان کې سلکلنه غلري بنیاد ایښودنه لري، اما په منځ کې دغه مسائل سیاسي سول یا د ډیرو حکومتي یا د لوړ ادرس د سوال، لکه مثلا د امن الله خان خزه ملک سریا مونږ د بنیاد یخدونکو له جملې نه یا بنسټ یخدونکو له جملې نه ورته ویلی سو د ښځو د آزادۍ د حرکت، یا همداز شانته امیر عبدالرحمن خان اولین نظام نامې دا مسایل سي د جوړ کړل، په هغه کې د ښځو حقونه مثلا د کونډو دپاره جبري وادنه خلاصول یا نور مسایل د پخپل نظام نامو کې راوستل. اما وروسته د کمونستان وخت کې د کمونست ګوند لخوا نه ډېر مسایل د ښځو د مثلا د سواد دپاره ډېر غټ کمپینونه شروع شو، سواد آموزي دپاره، یا د ښځو اشتراک په ګوند کې. اما په پېښور په پوهیت کې بعد له ډېرو کلونو نه یو غیر منسلک سیاسي حرکتونه د ښځو شروع سو، او دا زه د دې ویاړ لرم چې هغه وخت کې ما اولین ځل د پاره په بیجینګ کانفرنس کې اشتراک وکړ په 1995 ما په بیجینګ کې اشتراک وکړ، او هغه د ښځو لویترین او آخرین لویترین بنوالي کانفرنس و. د ښځو کانفرنسونه تقریبا یوه لړۍ روانه وه په هر پنځو کلو کې، چې هغه نایروبی کې او نه پیګم څومره نور مملکتو کې هر کال کېدله. بیا د آخري یعنی څلورم کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شو، په هغه کې ما د ځوانو جنکو یو برنامه کې اشتراک کړی و، او هلته ډېر د بین المللي فعالینو سره د زده کړې یوه برنامه وه. په دې کې د شپږویشتو ملکونو ځوانې جنکۍ چې عمرونه یې له 18 تر 25 دومره کلونه و اشتراک کړی و. په دې کې ما هم اشتراک کړی و، او بیرته سه زه راغلم یو چې د ښځو سره مې وکتل، او اسلام آباد کې اول ځل دپاره ځینې مجالس جوړ کړل. په دې مجالسو کې د ښوونځیو د افغاني ښوونځیو معلمینو سر معلمینو، او همدارنګه هغه وخت کې چې د ملل متحد ادارې په اسلام آباد کې میشته وې، د دغه نام ځینې افغاني ښځې په یو ان کې کار کاو دعوت کړلې، او د افغان ښځو شبکې بنیادم کې خوده.
تاسو وایئ چې ښځې په غیر منسلکو یا ناپیلو ټولنو کې په پېښور کې وروسته سره راټولې شوې، دادی ورستی زمانه یادونه چې تاسو وکړه د دې مو مطلب دا دی چې غیر تنظیمی یعنی د تنظیمونو بهر خزو کولای شوي چې خپل ټولنې ولري
bale رو رو یعنی خزو اول د دغو تنظیمی او نورو وړو حلقونه شروع وکړه ورسته دوی خپل حرکتونه شروع کړل ځکه چې دوی ته دغه زمينه امکانات پیدا سو مثلا یو څه یعنی یا فندونه دي بین ملي ټولنې یا سازمانونو لخوا نه وجود درلوده چې خزو خپل حرکتونه شروع کړل مثلا د خزو تعلیمي مرکز په اسلام آباد کې دوی ډېر وړه کومک دی ایشیا فاونډیشن نو اخستا وغبنی یو سنټر پکراونی او د ښځو د پاره یو اجتماعي یو او تعلیمی یو ځای پیدا سو چې په کې دوی راتلل یو بل سره کتل درسونه ویل او کورنی اړیکې پیدا کړل یعنی حتی مثلا خلکو په یو یو بهرنی محیط کې د خلکو تګ راتګ نه وو مثلا حتی فامیلی رشتې د خلکو په کې جوړې سولې ځکه دا یو ځای پیدا سو چې خلکو اجتماعي ډول باندې هم یو بل سره ناستا پاستا یا کټنا پیدا کړه هغه چې مثلا زیات خلک د بهر ورته وایي نتورکینګ ایجاد سو کنه یو شبکه سازي اجتماعي شبکه سازي د خلکو منځ کې پیدا سو پمداش په پېښور کې هم ډېر سازمانونه واړه واړه پیدا سو لکه ای ډبلیو آر سی یا نور ګانونه مثلا سيتي مثلا ای ډبلیو آر سی د سیو سازمان نو سیو بنویلی سازمان غوښتل سیو د خزو برانچ پریدي هغه بیا یو څه افغانو خزو سالته باموري نه وي هغه ته ویل ستاسو دا کولای شي مخکې بوزي په اسلامي او بیراسي ورته پریخوده ځینې جین خزو په خپل جوړ کړل لکه د اویک سازمان پر شان باندې نو دا رقم مختلف وړ حرکتونه پیدا سو چې بیا ورسته په 1950 کال کې مونږ دغه د شبکې د دسې مفکورې بنیاد کې خو ده سید دا وړو وړو سازمانونه دي د بوختي په خپل کارونه کې لکه مثلا د خزو د پاره وایي د تی کارونه دي خیاکی دا او یا مثلا د قران زده کړه دا یا مثلا د کمپیوټر زده کړه دا مګر مونږ د سیاو ځای ته ضرورت لرو چې چیرته خزي یو فکری شبکه سازي ولري
یعنی تاسو غوښتل چې یو لوی ټولنه د دوی لپاره را جوړه کړئ
بالکل او د کی مسالې اندېخنې او د مفکوري د خزو یو ځای کولی د کی مسالې اقتصاد او د نور شان بکی کی خزي په خپل سازمانونو کې دا کار کوي مګر موږ غوښتل سی یو فکری حرکت را پیدا کړو او هغه زر په افغانستان کې به په وخت کې بدلون راغی په 1950 کې مونږ د شبکې بنیاد کې خود او په 1960 کې طالبانو حکومت په کابل کې ونیو او دوی په ټولو فعالیتونو کې ځو پورې اړه درلو حتی د حمامونو چلونه سپو هرات د نورزونی کې دوی هغه بند کړو په ټول افغانستان کې د خوځوي د خزو کوانځي بند سول خزي انورستوي ته یا پانتونونو ته حق نه درلود چې لاړ شي کار کونه په دوی باندې بند سول
تقریبا همدغه یو محیط او فضا راغلي ولکه دا اوس چې په افغانستان کې مسله ته ده
او ډیره کم توپیر د اوس او دغه وخت سره مثلا اوس اول نتر شپګم چولګي کم تر کم موجود لري یا بکوم کوم زینو کې زینې طالبان سي لک پراختیا د نظر لري هغه زینې کورسونه او یو څه نور فعالیتونه اقتصادي فعالیتونه د خزو لپاره پرهيري التا سره سره د افغانستان کې هیڅ نوا حرکت نو او بلکې سړی دی هغه سره به ولاړو خزبه په پخو وهلې چې ولدي په ښه کار سره ولدي بوتچی کې دا یا څه رقم یعنی یو وحشت په افغانستان کې روانو په هغه وخت کې ډیر ضرورت دی دغه فکری او یو تحرک د پاره سیاغه ټولنیز شکل ولري یعنی موږ نور نسو کولای په وړو پروژو باندې د خزو استونزې حل کو موږ باید یو لوی حرکت کړای وای او هغه دلیل وسه د شبکې هغه بنیاد قوی سو په پېښور کې هم د خپور سو په داخل د افغانستان کې هم خپور سو په پېښور کې د اکبر ماسیسې لاره نه ازینه دوستانو په دې کې ډیر زیات کار وکړ
دا همدغه بنیاد چې ورسته د تاسو چې یادونه کوي چې ورسته د طالبانو د لومړی ځل پرزیدو په تعقیب په افغانستان کې د جمهوریت نظام لټینګ د ورسته به همدغه ټولنې چې افغانستان ته لاړ یو د خځو د حقونو په برخه کې کار کاوه مګر د دې ترڅنګ چې په هغه وخت کې د دوی فعالیت او مبارزه یادېږي پلوشه جانې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د دې مؤسسو او ټولنو پر کار او څرنګوالي باندې ډیر زیات انتقادونه هم وو د فساد قضیه یا دیګ دلته او ځین نور انتقادونه هم شتاب کې د هغه وخت اور سره او ک ورسته چې د مؤسسه افغانستان ته لاړې دا ستونزې را ولاړې شوې
څه فکر کوم چې زیات د مسائل او د خبرې په داخل د افغانستان کې پیدا شوی چې څه له حد نه زیات پیسې راځي په او د کې او صحیح کنټرول نه یي دا مسائل د مالی فساد فکر کوم دا محدوده یو حلقو ته موږ نه سو ګڼلای څه صرف په مؤسساتو کې یا د ښځو په ګروپونو کې امکان لري چې یو اندازه وجود درلوده مګر په ټول افغانستان کې متاسفانه فساد په یو ټولنیز کلتور یا فرهنګ باندې تبدیل شو یعنی ورو ورو خلکو شرمېدل بس کړل یو وخت کې دا ډېر غټ شرم خبر وا چې با په یو نو مالی فساد کې د دې کورنۍ نفر یې خپل په دې کې اخته او وروسته خلکو په افتخار باندې په موټرونو کې کورونو کې ګرځیدل یا څه به کول دا یو عادي سواله ده مساله د فساد او د دې کې بیا نسم کولای سي وایم چې خزو سازمانونو کې شاید دا خبره نه و زین خلکو دغه تحریک ته زین خلکو دغه پروژه جوړول ته فکر وکړ چې دا پیسې جوړول ده او دغه یو اندازه بسله بدنامي ټول ته خبره سواله صدا دي افسوس ولده مګر زه فکر کوم چې وچه لرګوی سره لامده ټول سوځي دا صحیح خبره نه ده او افغانستان کې همیشه خلک سي فیصله کوي یا تحلیل کوي همیشه عمومي تحلیل کوي او دا نه ګوري سي ولې دا څه مسائل وجود ترزي او د کی مثلا مونږ نه څه کولای سي ټول خلک اشتباه وګنو یا ټول خلک په دې کې اخته وګنو زیاتو خلکو تر اخره پورې اوس مثلا زه د اویک مثال در کوم هغه مسه کې سما کار کوو مونږ یو وار په ټوله ولا سبیر تخپل سازمان ته فائدہ وګرځي فرضاً یو وخت کې سفندونه اضافه سو مونږ تقریبا تر څلور لکو ډالرو ټولې کړې وې چې مونږ د سازمان لپاره یو ځای واخلو چې دلته بودی د لپاره یو د اوک د لپاره یو ځای پاتې شي د همیشه د کراو له هر مسایل نه خلاصي
غواړم پوښمه په لوشه جانې چې د راتلونکو لپاره اوس خو هغه دوره تیر شوه په هر صورت چې هغه دوره جمهوریت سقوط شو پر زید اوس هم د خزل لپاره زیات ستونزې په مخ کې پرتې دي د راتلونکو لپاره تاسو هغه تجربه ته په پام سره چې په کلونو کلونو تاسو درلودل اوس څه پلان لري
اول خدای څه اوسنی حالت کې څه کېدلې سي د ما اوله مبارزه خو دلته په امریکا کې دا و چې ټول خلکو په روم سي د خزو سازمانونو سره مرسته وکړي ځکه چې خزو سازمانونه هغه ځینې دي چې خزه فکری وده به تر کولای سي دا د افغانستان محیط سره سازگار ده ځکه چې د خزو سازمانونو کې خزه خپل مدیریت وکمنی پلاس کلری او دلته د دوی ان فکری او د دوی تجربه وی لکه مدیریتی تجربه زیاتیږي د دې لپاره ما کارونه شروع کړل او دلته زیات توجه د ملل متحد او د نورو دونرانو په دې مسله کې وګرځیدل دا سلسله روانه و تر څو پرې سیمه اوریدل چې طالبانو د خزو سازمانونه هم بند کړل او دا خو لا پریک دی سه د خزو کار کونه په ملل متحد کې هم باندې سواله.
نو ستاسو پلان به څه وي راتلونکی پلان؟
نو د موږ پلان هم دا ده چې د خزو د اجتماعي ګډون نه پرته افغانستان نشي چلیدلی. هغه وضعیت کې چې 90% خلک د فقر د خط سره نږدې ژوند کوي، دا یو د یونیورسل پاورټی یا عمومي فقر کې ژوند کوي افغانستان. په داسې حالت کې که څوک هم لږ زره عقل او منطق ولري، دی کې د ښځې او نارینه وو د ژغورن د ژوند ژغورن لپاره ګډون ډېر ضروري ده. نو که دوی سره لږ هم دا فکر وي سي د حکومت چلاونه یعنی د خلکو ته خدمات رسونه ده، دوی مجبور چې دغه فکر غلط کی تبدیل کی پنځرات غواړم. او که دوی دا کارونه کی دنیا ورته مجبوره ده، دوی باندې هر هغه فشار وارد کی، هغه کم مرسته مسیزي افغانستان ته هر میاس کی زی دغه فعلا د خلکو ژوند الله تعالی ساتي، مگر واسطه یې دغه بین المللي ټولنه ده. سپوبینه نو ډالر زی خلک لو بلګې مړانسي کچره دغه قطه سو او د خلکو مرینه شروع ولا ز فکر نکوم چې خلک پم دي خاموشي کې څه اوس وسیږي، دوی به یو انقلاب کوي او د حکومت بچ لبای نوري. نو بل لار دوی پرې نه خوله چې خلکو د پاره دوی د خلکو مجبوریت مشکلات وګوري او خلکو ته خدمات ارزکی او د بین المللي ټولنې سره یو ځای حرکت وکړي.
ډیره زیاته مننه پلوشه جان. حسن، تاسو په 2021 کال کې سم دستي ورسته لدی چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، د هیلری کلینټن د بنسټ یو معتبره جایزه ده هغه تاسو وګټله. د دې جایزې پیغام ستاسو لپاره څه وو او د افغان مرمنو لپاره څه وو؟
جایزه هیلری کلینټن په څلورم برملي کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شوی وو، د اشتراک کړی وو او د دې ګډون ډیر اهم وو. هغه وخت کې دا لومړی میرمنه وه، بل کلینټن رئیس جمهور د امریکای وو په هغه زمان کې. دی و خبر کړی و هیومن رائټس از وومن رائټ، یعنی د بشري حق اصلا د ښځو حق ده. او په لهغه زمان نه تر اوسه پورې ډیرو ښځو ډیر بنیادی کارونه کړي وو د ښځو د وضعیت د تغییر لپاره. نو افغانستان د ما نوم په دې مسله کې تحقیقات وروسته انتخاب شوی وو، چې چا د بیجینګ نه وروسته څه کارونه سي کړي او هغه د بیجینګ د کانفرنس په تړاو باندې لکه ما چې د ښځو د شبکې د بنیاد ایښودنه کې حصه اخیستی وه، او له هغه زمانه تر اوسه پورې مې فعالیت کوو. دا د هغو 25 کالو مسله وه چې اصلا باید یو کال مخکې 2020 کې دا جایزه په اصطلاح ورکول سوی وای. اما جنجالونه زیاتو په افغانستان کې د موږ د پاره هم او دوی هم نور مسایلو کې اخته وو. په 2020 کې دغه جایزه ورکول سوله ټولو هغه څلور یا 50 ښځو ته چې د مختلفو ملکونو نه دوی انتخاب سوي وي او دوی په مورد کې تحقیق سوی وي. دوی د بیجینګ کانفرنس ته وروسته هغه حرکتونه د بنیادی حرکتونه چې د ښځو په اصطلاح د اجتماعي او فکری تغییراتو لپاره کار کړی ده، د هغو لپاره په اصطلاح د څومره کلونو په حساب باندې ورکول کیږي. نو زه په اصطلاح ډېر متوازنه وایم چې زه د افغانستان انتخاب شوی وم په حساب د ما هغه کارونه چې ما د بیجینګ د کانفرنس ته وروسته تر نن ورځې پورې دما ورکوم.
همدا جایزه ما غوښتل پوښم چې د افغان مېرمنو لپاره څه درلودل؟
همیشه جایزه سمبولیک ارزښتونه لري او یو مملکت یا یو نهاد نسی کولی چې هرې یوې ښځې ته جایزه ورکړي. په سمبولي ډول باندې دوی یو کس انتخابوي. په حقیقت کې دوی غواړي چې ټول هغه ښځې چې فعالیتونه لري یا زیار باسي د ښځو حقونه دپاره د هغوی ټوله لمانځنه وکړي. نو د ما په خیال باندې دغه جایزه د ټولو ښځو دپاره وه.
د ښځو د حقونو مدافع او مدنی فعال پلوشی حسن لتا سو ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې مو ګډون وکړ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.